امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم د افغانستان د دفاع وزارت هغه راپورټونه رد کړی دي چې وای په فرا کې د طالبانو د نشه یي توکو په فابریکو باندې هوایي برید کې ولسی خلک وژل شوی دي د رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکي چې په دغه هوایي بریدونو کې د طالبانو شاوخوا 150 خړي وژل شوی دي د فرا ولایت چارواکو هم د نړیوالو او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادا رد کړی دي د فرا د والی ویان محب الله محب وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې شاوخوا 50 طالبان وژل شوی دي شاوخوا څلوېښت ژوبل شوي دي او په وینا یې په دغه بریدونو کې د نشه یي توکو د تولید او پروسس 80 فابریکې هم ویجاړې شوي دي په همدغه حال کې د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دغه بریدونو کې شاوخوا 45 هغه ملکیان وژل شوي دي چې په دغه فابریکو کې کار کوه هغه وویل چې په بریدونو کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت هم په دغه بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو خبره رد کړې ده خو طالبان ادعا کوي چې په برید کې ولسی خلک وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتو د کولوراډو ایالت په کولمباین ښار کې په یوې ښوونځي د ډزو له امله لږ تر لږه 8 زده کوونکي زخمي شوي دي د ډګلس ښار د پولیسو دفتر په ټویټر کې لیکي چې امکان شته 8 زده کوونکي زخمي شوي او دوه کسان چې ډزې کړي دي نیول شوي دي له دې مخکې په کال 1999 کې هم دوه ځوانانو چې په درنو وسلو سنبال وو 12 زده کوونکي او یو ښوونکی په کولمبان ښار کې وژلي وو هغه وخت دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول د مخنیوي مرکز ویل دی چې 1999 کال د پیښو وروسته د امریکا په ښوونځي کې ډزې معمول ګرځېدلي په 2010 کال کې په امریکا کې په وسلوالو ډزو کې 26,000 کسان وژل شوي دي د عراق مشرانو ژمنه کړې ده چې په سیمه کې به د امریکا ګټې ډاډه کړي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو عراق ته په یو ناڅاپي سفر کې کړې ده پمپیو په جرمني کې د خبرو د لغوه کېدو وروسته بغداد ته 4 ساعته سفر کړی دی ښاغلی پمپیو د سفر په داسې حال کې کړی چې امریکا او ایران اړیکې خرابې دي او بلې خوا بغداد او تهران اړیکې بیا ډېرې نږدې سوي پمپیو د جمهور رئیس بهرام صالح او د صدر اعظم عبدالعدیل مهدي سره ملاقاتونه کړي دي ښاغلی پمپیو د ملاقاتونو وروسته خبریالانو ته وویل چې د عراق دواړو مشرانو ډاډ راکړ چې دوی به په دې پوهیږي او د دوی د هغو هغه کار ذمواري اخلي چې امریکا ګټې به په سیمه کې خوندي وساتي پمپیو زیاته کړه چې هغه عراق ته سفر په دې خاطر کړی چې په سیمه کې د ایران فعالیتونه زیات شوي دي خو هغه د استخباراتي معلوماتو تفصیلات ورنه کړل چې ایران کوم ډول فعالیتونه زیات کړي دي چین او امریکا د پنځشنبه پورس په واشنگتن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو شخړو د کمی د پاره خبري پیلوي د امریکا جمهور رئیس د چین څخه غوښتي چې خپل بازارونه دي د امریکا د تولیداتو د پاره خلاص کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل هغه شکایت وروسته چې د خبرو پروسې ډیر زیات وخت نیولی اختر ورکړی وو چې د امریکا به د چینایي وارداتو باندې میلیاردونه ډالره ګمرکي مالیه وضع کړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
تیره اونۍ چې د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو په پیکنګ کې سره وکتل د چین چارواکي وایي دوی لا تر اوسه پورې هم دا پلان لري چې واشنگتن ته سفر وکړي چې د چهارشنبه په ورځ هم خبرو ته دوام ورکړي که څه هم ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې تعرفې به لوړې کړي د یکشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ ټویټ وکړ چې تر جمعې پورې به پر چینایي اموالو باندې له 15% پورې چې ارزښت یې 200 بلیونه ډالرو ته رسیږي وارداتي مالیه ولګوي واشنگتن همدا اوس هم د چین پر 50 بلیونه ډالرو اموالو چې امریکا ته یې صادروي تر 15% تعرفې لګولي دي په مقابل کې پیکنګ د امریکا د 130 بلیونه ډالرو په ارزښت اموالو جریمې لګولي دي داسې ښکاري چې د ترامپ ټویټ په نړیوالو مارکیټونو کې ناکراري او بېثباتي منځته راوستې ده دا اندېښنې هم شته چې د ولسمشر ترامپ دغه راز ګواښونه به مذاکرات له خطر سره مخامخ کړي
د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبریالان چې د روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورټونه جوړول پرون دې د بندیخانې څخه آزاد کړي د رویټرز خبري اژانس د دوو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره نړیوال کمپاین هم شروع شوی و د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس د عفی د یو فرمان پر اساس هغوی خوشي کړي دواړه خبریالانو د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې یو زندان کې ژوند کاوه چې شرایط ډېر سخت ول تقریبا 14 میاشتې دوی په دغه زندان کې تیر کړې په هغوی د 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي کمپاین په اړه د راپور جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو دا و خبرم
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورت. په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات پیل سوي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه دلیل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمش شودلی. د بل خوا سیاسي مبصرین وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اندېښمن دی. د دوی په خبره زلمی خلیلزاد له همدې امله هند ته تللی تر څو په قطر کې د روانو خبرو په اړه دغه هیواد ته معلومات ورکړي. نورحال د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
طالبانو ته نږدې سرچینې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وې نن بیا پیل سوي. سیاسي شنونکي وایي چې په دې دور مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اوربند او په پرېکړه لیک کې د طالبانو پر رسمي نوم اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک باندې خبرې اترې کیږي.
خبرې په نظامي مسایلو پورې اړوند دي، مثلا دا چې په څومره میاشت څومره وخت د بهرنی قوتونو له افغانستان څخه ووزي. په دې کې مونږ یو بلګه چې مینو هغه دا دی چې طالبان هم د سیاسیونو په څنګ کې خپل نظامی کسان راوړي دي، لکه ملا برادر او اوس چې ملا فضل د مذاکراتي تیم د معاون په صفت ټاکل شوی ده. د دې نه معلومیږي چې خبرې نظامی پړاو ته ډیر یعنی تمرکز لري.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر ورځ هند ته تللی او هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د روانو خبرو اترو معلومات شریک کړي. هند ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به له شکیلو اساسي شریکانو سره کار پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښمن دی.
هند تشویش لري چې که دغه د سولې بهیر داسې مخکېځي چې د هندوستان ګټې په نظر کې ونیول شي نو دا به په آینده کې ستونزې منځته راوړي، او یقینا هر څومره چې طالبان لاس بري هغه نه زه په دې معتقد یم چې د پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې، او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانیزي.
په قطر کې ورستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکای پلاویش په ژم دور مذاکرات تیر چهارشنبه پیل سوي. شغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډار بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې اترې کیږي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د سولې لمشورتي لوی جرګې ورسته خلک په دې تمه و چې د دولت مخالف وسلوال به د روژې په میاشت اوربان اعلان کړي او د سولې خبرې به چټک پر مختګ وکړي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورت لري.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې په زرګونو خلکو په دې نیت ګډون وکړ چې د دوی خبره به د دولت مخالف وسلوالو مني او د روژې په مناسبت به تر کوچنی اختر پورې اوربند اعلان کړي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دولت مخالف وسلوالو نه یوازې چې د اوربند اعلان یې ونکړ، د روژې په لومړۍ ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ ډلیز برید وکړ او په لسګونو کسانې پکې ووژل. د قندوز ځوانان وایي چې دولت خو اعلان کړي که وسلوال مخالفین تیار وي دوی اوربند کوي، خو وسلوالو مخالفینو ته چې د اسلام په بهانه جنگيږي هم دغه اسلام مخکې کوي چې باید عقلا د یوې میاشتې لپاره چې روژه ده سوله وکړي.
لطفا خواهش میکنم صدای حکومت که با اونا صدا کردن.
د قران او روجې د مبارک میاشتې په لحاظ اقلن یو میاشت چې مونږ دغه غږ اوچت کړي باید ور بنو کړي. هیله ده چې مخالفین به د خلکو دغه غږ واوري چې یوازې د روجې میاشت چې د رحمتونو میاشت ده ور بند وکړي. اکثر ځوانان چې په یو غونډه کې راټول شوي وو غوښتنه یې دا و چې د روجې میاشت کې به دولت او وسلوال طالبان اور بند اعلان کړي. هغه ځوانان چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون کړي وای یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې اور بند وکړي.
خواست ما از مخالفین و حکومت ای است که در ماه مبارک رمضان اور بند کنند، جنگ بس بکنند. ما خسته شدیم.
زمون غوښتنه له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه دا ده چې د روژې په مناسبت اور بند وکړي. نور ستړي شوي یو. د خلکو دغه غوښتنه باید ومنل شي. نه یوازې ځوانان بلکې پیغلې نجونې او ښځې تر ټولو زیات د اور بند او سولې لیوال دي او هیله هم لري چې د روژې د میاشتې په یوه برخه کې به د اور بند اعلان وشي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درک بکنن که ماه مبارک رمضان
د هغې ورځې په هیله چې زمون مخالف ورونه به دا درک کړي چې د روژې په میاشت کې جګړه یوې خوا کړي او د سولې لپاره چټک ګامونه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د ټول جریان لاوري دوه او د طالبانو له دریزه د خبرې دوه وروسته بیا هم خلک هیله لري چې دواړه خواوې به د روژې په مناسبت تر اختره پورې ور بند وکړي. د قندوز ځوانان وایي دوی پوهیږي چې غږ یې د مخالفینو پر وړاندې هیڅ اهمیت نه لري خو د یو مسلمان په صفت باید د روژې په میاشت کې د کورنیو په غم کولو پر وړاندې غږ اوچت کړي او خپل نیت په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښکاره کړي چې دوی نور ستړي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دا مهال د افغانستان څخه بهر ته صادرات ډیر سوي چې ورسره د خصوصي سکتور په برخه کې ډیر پرمختګ سوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی امریکا جغ آشنا رادیو ته په دې حقله داسې وویل:
په دې وروستیو کلونو کې خوشبختانه کوټلې ګامونه پورته سوي دي. د مخکنیو کلونو په پرتله زموږ صادرات ډیر سوي دي. د نورو لارو تر څنګ د هوایي دهلیزونو له لارې هم زموږ صادرات زیات سوي دي چې بېلابېل هیوادونو سره موږ هوایي دهلیزونه لرو او دا د سکتور خصوصي د ملاتړ لپاره یو ښه تګلاره کېدلی شي چې دوی تولیدات او د دوی صادراتي اقلام نړیوالو بازارونو ته انتقال شي او خوشبختانه زر د افغانستان د تولیداتو یا د صادراتو لپاره بېلابېل هیوادونو کې تقاضا هم شتون لري.
بله، دا مهال د افغانستان نه کوم توکي کومو هیوادونو ته صادریږي؟
مختلف توکي دي. د افغانستان وچه میوه ده، تر څنګ غالۍ دي او بیا تر ټولو مهمه موضوع د زعفرانو موضوع ده چې د لای سرخ افغانستان په نوم هم یادیږي چې دا هم بېلابېلو هیوادونو ته انتقالیږي. ولې هڅه مو دا ده چې په دغو کړنو بسنه ونه کړو، لا د سکتور خصوصي لپاره سهولت او اسانتیاوې رامنځته کړو تر څو د افغانستان د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او هغه ورځ راورسیږي چې موږ د صادراتو په برخه کې هم خودکفا افغانستان ولرو.
افغانستان چې په اقتصادي لحاظ لا هم وارداتي او مصرفي هیواد ګڼل کیږي، د دغه اقلامو په مقابل کې چې تاسو ذکر کړل او بهر ته صادرات هم ډیر شوي دي، تر یو حده پورې څه شی واردوي؟ د څه کوم خاص اقلام شته چې ذکر شي؟
طبعا افغانستان خو د دې تر څنګ چې خپل صادرات لري، هغه څه چې زمونږ د صنایع په خپلو خپو ودرېږي، فابریکې فعالې شي، دوی فعالیت زیات شي، د سوداګرو لپاره سهولت رامنځته شي، تر څو هغه توکي یا هغه مواد چې موږ په افغانستان کې ورته ضرورت لرو او د سکتور خصوصي لخوا نه تولیدیږي یا موږ هغه اقلام نه لرو هغه واردیږي، هغه ورځ راورسیږي چې بیا هغه اقلام یا هغه تولیدات موږ په خپل وطن کې ولرو. دا بیا طبعا زموږ هغه د صادراتو ګراف باندې تاثیر کوي. اما هغه څه چې زموږ د سکتور خصوصي په توان کې ده دوی تولیدوای شي، موږ بیا د صادراتو لپاره د دوی تر څنګ یو او ځکه د دوی لپاره مو د نورو کړنو تر څنګ هوایي دهلیزونه هم فعال کړي دي چې د دوی سبزیجات کوي یا وچه میوه یا زعفران یا نور مسایل په کم وخت کې په سرعت سره نړیوالو مارکیټونو ته ورسیږي.
عبدالرحیم صاحب، د صادراتو د کچې ډیرېدل په افغانستان کې د سرمایه‌ګزارۍ په برخه څه او څومره تاثیر کولای شي؟
په بیلابیلو برخو کې سهولتونه رامنځته شوي دي د سرمایه‌ګذاري د جذب لپاره، تر څو موږ د افغان پانګوالو تر څنګ بهرني پانګوال هم افغانستان ته راجلب کړو، را دعوت کړو چې دوی پانګونه نه یوازې دا چې پر ملي عوایدو او د افغانستان اقتصاد باندې تاثیر لري، بلکې د تر څنګ د کارموندنې په برخه کې او زموږ د سکتور خصوصي د پیاوړتیا لپاره هم ګټور تمامېږي، ځکه دوی یو د بل له تجربو څخه استفاده کوي، دوی یو د بل له امکاناتو او د ظرفیت څخه استفاده کوي. نو په دغه برخه کې هڅه شوې دي چې د پانګونې په برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته شي، تر څو له دغې لارې څخه د افغانستان اقتصادي نظام لا پیاوړی شي.
بله، د صنعت او سوداګرۍ وزارت یا په ټوله کې حکومت د صادراتو د ودې او پرمختګ لپاره راتلونکي کې څه پلان په نظر کې لري؟
په مجموع کې د افغانستان د حکومت تګلار دا ده چې سږ کال د کال تر اخره پورې زمونږ د صادراتو مقدار شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ته ورسېږي. تر اوسه پورې شاوخوا 1 میلیارډ به زمونږ صادرات په دوه دمخ کې کلونه کې 2013 کم مثال ونیسوالې 2 میلیارډ چې غواړو په دې معنی چې شاوخوا 1 میلیارډ خو سوي صادرات تیر کال کې، ولی څاک کال 2019 کې زمون هدف دا چې دا 2 میلیارډ ته ورسېږي.
ډیر مننه عبدالرحیم صاحب، کوم ودان.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او د هم نړیوال رپورت، د رویترز خبری آژانس دوه خبریالان په میانمار کې لبان څخه د خوشکې دوه څخه ورسته د خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شول. د جمهور رئیس وین منت د افی لمخې په زورګونو بندیان خوش شول چې دغه دوه خبریالان هم پکښې و. د امریکا ژ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
والون او کیاو سوو په دې لټ په وکالو باندې محکوم شوی و چې د حکومت محرم اسناد افشا کړی وو. دغه دواړو خبر اعلانو د هغو لسو تنو روهنګیانو د عام قاتل په باره کې تحقیقات کوو چې پولیسو او پوځیانو په 2010 کال کې د ویندین په کلي کې د دوی د بند کېدو په وخت کې وژلي وو. د دوی دوستانو پرون د سه شنبې په ورځ په داسې وخت کې خوشحالي کوله چې والون او کیاو سو او ی آزاد ولیدل. رویټرز خبریال وا لون انوای:
We're really happy and excited to see our families and colleagues and
مونږه واقعا خوشاله او احساساتي وو چې خپل کورنۍ او دوستان وینو. زه نه پوهیږم چې څه ووایم. مونږ ډېر هیجاني وو. زاد شوی خبریال کیا وسو وای: زه واقعا غواړم چې خپل کورنۍ ووینم. فکر کوم چې زه به نه شپه د خپل کورنۍ سره سینما ته ولاړ شم. د میانمار سترې محکمې دوه هفتې پخوا د دوی د محکومیت په باره کې عریضه رد کړې وه او د اوږدې مودې انتظار نه وروسته د خپلو کورنیو سره یو ځای شولو. د دوی محاکمې په یوه مرحله کې د قانون د تطبیقولو یو مامور د دغه دواړو خبریالانو په باره کې شاهدي ورکړه. والون او کیاو سو او ته د بین المللي راپورټ ورکولو لپاره د پولیټزر جایزه ورکړه شوله چې عام قتل افشا کړی وو، او دوی دغه جایزه د خپل دوه هغو ملګرو سره شریکه کړې وه چې د خپل محکومیت وروسته دغه راپورټ بشپړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
نوریدونکو، په تیره هفته کې د هند په ختیځ او د بنگلادیش په جنوب لویدیځ کې د فانی پنوم د طوفان د تباهیو نه وروسته د دې اندېښنې پیدا شوې کچیرې دغه شان طوفان د بنگلادیش په جنوب ختیځ کې هغه سیمې چې هلته ډیر مهاجر پراته دي ووهي ډیر مشکلات به پیښ شي. د امریکا ژ خبریال په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د بنگلادیش په سرحدي ښار د کوکو بازار کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د طبي افتونو یوې ماهرې امریکا غږ ته ویلي چې هلته د طوفان په وخت کې په ډېره کمه اندازه د سرپناه ځایونه شته دی. د فانی طوفان په سلګونو خلک وژلي او په سوونو زره نورې بې کوره کړي دي، مګر هند په وخت د طوفان ځپلو سیمو نه تا تقریبا 1 میلیون خلک استلی او محفوظ زینو ته انتقال کړی دی. د کوک بازار ته تقریبا 200,000 د روهنګا مسلمانان د 2010 کال نه مهاجر شوی دي. همدا اوس هلته د مهاجرو په کمپونو کې د اندازې نه زیات مهاجر ژوند کوي چې د طوفان د خطرونو سره هم سخت مخامخ دي. هلته په دغو سیمو کې د روهنګا د مهاجرو نه علاوه په خپله د بنګلاديش د 500,000 نه زیات خلک د ښار په اطرافو کې ژوند کوي. د طبي افتونو په وخت کې د مرستې کارکوونکي وایي چې دا هیڅ نه ده معلومه چې دغو سیمو ته به د طوفان په وخت کې څومره تاوان ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو ادارې هلته د مهاجرو په کمپونو کې د طوفان په وخت کې سرپناوی نه دي جوړې کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرو په اداره کې د طبي افتونو دغه ماهره مارینا دراز باوي چې هلته همدا اوس یوازې 40% د بنګلاديش د هغو خلکو دپاره چې د مهاجرو کمپونو ته نږدې ژوند کوي سرپناوی شته دی او بس چې په دې حالت کې ډیرو زیاتو سرپناو ته ضرورت شته دی. میرمن دراز با وای د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي چې د مهاجرو په کمپونو کې د طوفان په وخت کې د خلکو دپاره سرپناوی جوړ کړي، مګر د دې امکان ځکه نشته دی چې د بنګلاديش حکومت په ساختماني کارونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په بنګلاديش کې همدا اوس زیات شمیر مهاجر پراته دي او داسې ښکاري چې هغه مهاجر چې په دې وروستیو کلونو کې هلته مهاجر شوي دي هغوی به د ډیر وخت دپاره په بنګلاديش کې پاتې شي. میرمن دراز با وای که چیرې طوفان د کوک بازار وای نو د عاجلو مرستو ډله ډیر ښه پلانونه لري چې طوفان په وخت کې د خلکو د حفاظت لپاره استعمال کړي، مګر دا چې د طوفان نه مخکې باید څه وشي هغه ډیر کار ته ضرورت لري چې باید وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. زیمبابوې په دې وروستیو کلونو کې د بهرنۍ پانګې اچونې لپاره چیغې وهلې، مګر د پایتخت شمال پلو ته کلیوال د چین د کان کیندنې د پروژې په مقابل کې مقاومت کوي. دوی وایي دغه کان کیندنه به چاپیریال ته تاوان ورسوي او دوی ته به ګټه ونه رسوي. خبریال کولمبوس ماهونګا په دې باره کې له هرارې څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
دغه کلیوال د دوم بو شاوا د سیمې دي او دا د پایتخت شمال پلو ته پرته یوه غرنۍ سیمه ده او د دغه سیمې اوسیدونکو د چینایي شرکت د پریکړې مخالفت کوي چې غواړي کان کندنه پیل کړي. اویا کلن فلورنس نعمادی د هغو کسانو په کتار کې راځي چې اهو جینی د شرکت د پروژې سره مخالف دی. نعمندی وای
The Chinese are the money monkers of the Zimbabweans. They take the riches here. They take it to China. They don't develop our places.
چینایان د زیمبابوې د پیسو تجاران دي. دوی له دې ځای نه شتمني لاسته راوړي او بیا یې چین ته وړي. دوی زموږ سیمې نه آبادوي، ځکه نو دوی ته دلته ضرورت نه لرو. موږ په جدي توګه له زړه نه ناامیده شوي یو. زموږ ځواب ورته منفي دی. دغه کلیوال الفکر نه کوي چې هوا جنیبا په دغه سیمه کې 1500 کارونه پیدا کړي چې وعده کړی ده. دوی دا هم وایي د کان کندنې دغه شرکت به ستر ستر حوزونه له چټلو اوبو نه ډکي. د زیمبابوې د انرژۍ د وزیر مرستیال متودی چې د دغه سیمې لپاره د پارلمان غړی هم ده، د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت د کان کندنې د پروژې مخالف هم ده. دی وایي د جمهور رئیس ایمرسن منن گاگوا د وینا په ضد نه دی چې وایي د زیمبابوې دروازې د تجارت لپاره پرانیستې دي. متودی وایي
It's open to to business, but not business that is going to affect our environment. The people it's a unanimous. We want to preserve the environment. We want our community to develop, yes.
زیمبابوې د تجارت لپاره خلاص ده، نه د داسې سوداګرۍ لپاره چې زموږ په چاپیریال باندې تاثیر وکړي. موږ غواړو چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي، مګر زموږ چاپیریال ته دې اجازه ورکړی شي چې په خپل ځای پاتې شي. موږ نه غواړو داسې حالت دلته راشي چې نور هیوادونه ترینه خوند واخلي او زموږ خلک همداسې نسمن پاتې شي. متودی سرګند کړ چې چنای شرکت نه په دې سیمه کې واځي د څلوختو کارونو لپاره اعلان کوي او د هغه څه یو پر لسمه برخه ده چې زمونه شوی و. پرېس مود زدزوا شرکت د چین د شرکت نمائندګي کوي او هغه تورونه ردوي چې وای د کان کندنې درې دېرش هکتاره پروژه به په شلو زرو تنو باندې تاثیر وکړي. د سیمې ځینې کسان وایي دغه پروژه به په هدیره او طبي چینه باندې تاثیر هم وکړي. مود زدزوا وای
people took the wrong information from whoever they listened to. No one is going to be displaced. Even a grave is not going to be moved.
حتی واحد رب حمل دې ځنه انتقال نشي مګر دلته دا مفکوره نشته. سمون پیشنهاد کړی دی چې له حاضرونه دې اغزن سیم راتاو شي. مونږ پیشنهاد وو چې د حاضرې د پاسه لچینې نه دې اغزن سیم هم راتاو شي. دغه پروژه اوس د هیواد چاپیریال د ادارې ورستی امر ته انتظار وباسي چې د چین دغه شرکت په کار پیل وکړي یا نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په جنوبی حوزه کې د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي د ولسونو فعالیتونه زیات شوي دي. ځینې کورنۍ وایي چې سولې ته د رسېدو په خاطر د خپلو عزیزانو د قاتلونو بخښلو ته چمتو دي. زهیر احمد سترګې د ماین د چاودنې له امله د لاس ور کړې. د زموږ د همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې د خپل روغتیا په پرتله سوله مهمه بلله ده.
که موږ په سارا کې وګورو ماینونه کرل سوي دي، اوان د غټ مرمۍ دي.
د سړک د غاړې په ماین چاودنې کې د قرباني زهیر احمد زنداني د ژوند کیسه له کړاوونو څخه ډاکه ده. نږدې 15 کاله مخکې د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې دواړه سترګې ووتلې او کشر خور یې ووژل سو. نوموړی د کور مشر دی او د کورنۍ اقتصادي پیچته هم اوژور کړي. زندانی د میوند ولسوالۍ او هلمند ولایت تر مابینز پر لوی لار د تک په حال کې و چې د سپرلی پروسې سدوسی بس موټر یې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسول.
نو د کور کوي پایه زو منوغه می چسترګم د لاس ور کړی دی. وس خاص لکه څنګه چې په خوا مې کوله هغه رقم کار نه سم کولای. خو بیا هم د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلات سره د کورنۍ مشکلات سره مبارزه باندې وسم په پټ سترګو اخته یم. خامخا ډیر دي مشکلات.
خو نوموړي ته تر خپلې روغتیا هم اوس سوله تر ټولو لوی ارمان دی. د دې موخې ته د رسېدو لپاره تیر کال په لسو پښو اووه دېرش ورځې د سولې له ولسي حرکت سره پلی تګ وکړ. نوموړی سوله د ولسی افغانانو څخه د نوري قربانۍ د اخیستلو د مخنیوي په مفهوم بیانوي.
اتلس کسان موږ جوړ چې نو وته شپږ څلوېښت اووه څلوېښت کسان په دې کې شهیدان سول. درغه عاده پر ورسېدل چې سدوسي بیرته اور پر واخیستی. بیا موږ راوتلو هغه رښتیا مین اول دونې تاوان نه وکړي لکه اور چې تاوان وکړي. مین چشو وو دا پرزو خلک خوش کړله. خو موټر چې بیا اور واخیستې ګرسره انسانان یې پکې شویلې کړل. ځکه ما زما خپله کوچنکه خور ما د ځانه سره بیولې وه. هغه ما په دغه موټر کې وسوزه سول د لاس یې ورکړ.
د ژوند له ټولو سختیو سره سره زنداني وایي چې چمتو دی یوه بله ستره قرباني هم ورکړي. د زیاتې چې د سولې د راتګ لپاره غواړي د خپل خور قاتلینو بخشي او خپل پړندو سترګور څخه لکري کې پراته خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
موږ در دغه نور قرباني مور کوله. خو قرباني چې مور کړل لا وسم قرباني ورکو. خو د سولې لپاره ډیر کوشش کو. نو موږ دغه اول مم دغه مقصد وسم دغه مقصد دی کده سولې لپاره یار کار کوو. خو موږ زر سولې غواړو. مقصد موږ زر سولې ده.
جنوبی ولایتونه چې د تیرو اتلس کالو جګړې پترڅ کې اوسیدونکو د سر درانه زیانونه ګاللي، د جګړې پر ضد ولسی خلکو حرکتونه پکښې ورستر بلی زیاتېږي. دوی ورځ وړاندې د لشرګه شار په لسګونو اوسیدونکو د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړ او د جګړې قربانیانو پکښې وویل چې د سولې د راتګ لپاره چمتو دي ان د خپلو عزیزانو قاتلین هم وبخشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.